السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستاسو زمو د ازادي رادیو ماخامنی خبری مجله ته خلاص ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دی چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی. د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی. اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده. د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی. د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي. د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ، سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده. لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي. سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی. د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحه ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحه ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي. روبیو د تل ابیب د بن ګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطر غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي کنه. د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي. روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو. په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاست ویم. په دغه پروگرام کې به په که ممکن وي په دوو موضوعګانو باندې به خبري وکړو. لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو. په دوه نیمایي کې که ممکن و افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو. له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلئ. البته د ازادي راډیو په واټساپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واټساپ شمیره ده مثبت 440 00 001 بیا یې تکراروم مثبت 440 00 001 د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي. همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایج شوي ریپورټونو کې راغلي و چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده. خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي. جرمني کې خیار خو په پولیسو سیاستوالو سره کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډیر کمپاینونه وکړل او له دې سره سره دغو افغان فعالانو وکولای شول په خپلو ښارونو او ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړي. د ښاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرنیانو لپاره خاصې څوکۍ ټاکلې چې بهرنیان ځانونه ورته کاندیدولی شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر حده کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نشي کولای، لا دا چې سیمه ایز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرنیانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15 لکه افغان کډوال پکې میشت دي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي، باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې هغوی ډېر چانس لري. ذهنونه یې آرام دي، اسناد یې ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې یې هم کمې دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي او د جرمني د حکومت او سیمه ایزو چارواکو او د افغان کډوالو کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکر الله پاڅون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکر الله پاڅون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي او دا دی په جرمني کې پی وی ښاري ادغام شورا کې د بریالیو نوماندانو څخه وو. له دې وروسته به په دغې ښاري شورا کې خپل کار مخ ته وړي. دا چې کوم ښار دی او د کوم ایالت مربوط کېږي له ده به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی پاڅون، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه چې تر زیاتو منډو ترډو هڅو وروسته حاضر شوی چې له موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه خوشاله اوسې ښاغلی ستانزیا صاحب، تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خصوصا د تام فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه خوشاله اوسې بوخته خوې، خو کله چې د بوخته سره یو بریا یو خوشالي مل نو د خلکو ستړیا یو سره پکېږي.
سلامات اوسې پاتون صاحب، تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسېږئ او د اوله کپیل راوکې څومره وخت کېږي جرمني کې یاست چې وتوانېدلی دغه سی یو شورا ته لار پیدا کړي؟
زه له نږدې 3 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2022 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغې راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروی ورته وایي د ده د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالونو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم او کوم څه چې مو په افغانستان کې له لاسه ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو، له امله مونږ کډوال شو. لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل و چې دلته له تیرو 2 میاشتو راهیسې په المان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخه پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په المان کې اوسېږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کړو، یو هڅه وکړو ممکن بریالي شو. هغه و چې په ټاکنو کې مو برخه واخیسته، کمپاین مو وکړل، کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړه، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې 12 کسیز ټیم وو ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر 600 رایې واخیستې، چې دا د المان د دغه ښار د ښاري مسؤلینو په وینا چې یو لوړه شمېره ده، یو لوړه کتله ده. نو هیله مې همدا وه چې دلته هم بې اړیکې پاتې نه شم او بې فعالیته پاتې نه شم. له همدې امله مې په المان کې د ادغام شورا لپاره ځان نوماند کړو، بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون صاحب د تاسو په بریا موږ هم خوښ شوم. دا رنګ د ګڼو نورو افغان فعالانو او سیاستوالو چې پکې افغان ښځې هم شته، هغه خلک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له خپل هېواد او اصلي وطنه کډې کولو ته اړ شوي دي او په سختو وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. پاتون صاحب، راته ووایئ چې په دغو دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاستئ او عملا په همدغې برخې کې کار کوئ، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلود، لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه و څومره سخت و دا لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته ووایئ؟
تعبیر کوم څوک چې یو نوی ټولنې ته ورځي د هغه نوي ټولنې سره ځان بلدی، خصوصا چې د هغې ټولنې ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډېره سخته ده. موږ خپله په دغه لار کې ډېرې ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره اشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډېر ګټور هغه څوک تمامېږي چې له نورو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګزن خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان بې مسؤلیته ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې له بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما په مخ کې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو له همدې امله دلته موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. زه چې کله المان ته راغلم له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم د دغه ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو المالمیشو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی له تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه او بالاخره خپله همدې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو ځای ته لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شاره مو مخ ته وړله، نو راغلو کډوالو سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه به په نیمکۍ الماني ژبه به مو سره ستونزو په حل کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت ور وګرځي.
سلامت اوسې ښاغلی پاتون. جرمني خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو د بهرنیانو ګڼ توکمونه هلته شته، افغانان البته یوه برخه ده، خو د خپل ختیځې اروپا د ځینو نورو وروسته پاتې اروپایي هیوادونو ډېر کډوال هلته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوو هیوادو، بیا تر هغه وروسته د آسیایي هیوادونو، د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریې هیوادونو خلک هم پکې ډېر دي. د افغانانو راتګ دغه شوراګانو ته کامیابېدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغه سي حالاتو کې، د ته په کتو باندې چې اوس د طالبان حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوې دي، په دغه سي حساس وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابېدل په دغه شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډېره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نهیلي وه او د دوی لپاره په دغه جامعه کې کومه څه چې د دوی زړه غوښته هغسې نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وي. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپل مسلکونو کې پرې حاکم وو، خپل مسلکونو کې پکې زده کړې کړې وې، ځکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه د شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو یا په خصوصا د افغان کډرونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلات علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آصفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کدرونه د دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو افغانانو لپاره د هیلو بخونکې فکتور په توګه. نو دا ډېره مهمه وه، ځکه چې دغه کدرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه وروړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا پخپله په دغه ټولنه کې د افغان کدرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او د دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب. په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلیږي او بالاخره داسې مخ ته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغه یالته یو غږ لري. څه فکر کوي څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغه زمينه مساعده شي اوس چې تاسو له دغه اولنۍ سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دا د نو راغلو کډوالو یو پیلو. موږ وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې غړي لرو. په هامبورګ کې زمونږ یو افغان خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. همدارنګه چې په فرانکفورت کې زمونږ یو بله خور افغان خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډېرو ښارونو کې شته، خو د دغه چې شوراګانو له لارې یا د نو کډوالو راغلو کډوالو د نو کدرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تمه شته چې د نوي کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، د دغه ټولنو له شرایطو، د دغه ټولنې له غوښتنو، د دغه ټولنې له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېر امید شته چې افغان ځوانان، افغان کدرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د ډیموکراټیکو پروسو یوه لویه برخه وشي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړي او د دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه له نن لکه څنګه چې تاسو وویل، د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړېږي. نو افغانان ته هم تمه شته، هیله شته چې افغانان هم خصوصا کدري ځوانان د دغه برخې یو فعال فهم واوسي. دا تمه په دې ورسیو کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بېلابېلو ښارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړې، افغان کدرونو لیوالتیا ښکاره کړې، په دغه شوراګانو کې راڅرګند شول، نو هیلې سوچنده شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغې وروسته به په هغه نورو لویو سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي، خو لویه برخه دا ده او غټ کار دا دی چې ته څنګه پیل وکړې، ته څنګه شروع وکړې، وړو فرصتونو څنګه استفاده وکړې او لویو فرصتونو ته ځان ورسوې.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو، البته تر دمې وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وي بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
بله پاتون صاحب، مخکې له دې چې نورو خبرو ته ادامه ورکړو، موږ نن یو ریپورت درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته تا بنده هغه افغانان دي چې وارد مخه د مهاجرت د ادارو لخوا دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر دغو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر پکې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم شته چې په جرمونو باندې تورن دی او هلته قضایي محکمو او ادارو مجرم پیژندلی دی او ځینو یې په زندانونو کې او ځینو یې زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایي دی. نو دوی بیرته افغانستان ته استي. په دې اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو او اوریدونکو ته به هم خبر ورکو. بیا به وروسته د همدې په رڼا کې نورو مسایلو ته هم دوام ورکو که مو خوښوي.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسېږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبې په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړي، خو اندېښمن افغانان ادعا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو بنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هېواد ته د تګ کېږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت وي چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغې دی ټارګټ کوي یا په نښه کوي او هغې بې تلېږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي، زه د هغې سي اوس خو فعلا چې دا د طالبان کوم رژیم دی دې کې خو بېخي زه ژوند نشم کولی.
د جرمني په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په یو بنغالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپله شخصا جرمني ته په قانوني شکل راغلی ما د قبرص څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغې پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنې ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. پوره یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اوسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عاجلانه نه ده.
د بیلټ ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورنو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرمو تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15 ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړه چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هېوادونو دا پرېکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است.
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دی د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دې محاکمه کړي، خو قصدن دې د مرګ لري ته نه استوی
د یادونه ده چې جرمنی تر دې مخکې په جولای میاس کې هم یو اتی افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکاري افغانستان ته بیرته لیږلی دي. د دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړي دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امریدل چې په جرمنی کې د دغه واد کورونې چار وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بهیر پراخ کړی. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمنی د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي، خو زموږ په ریپورت کې له موږ سره ګڼو داسو افغانانو هم خبرې کړې چې ویلي او په ډیرو کمو پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوي دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي، خصوصا هغه چې کورنۍ نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون صاحب ریپورت متاسم واورید، په محلي کچه باندې څومره له دغسې پیښو سره تاسو مخ کیږئ چې جرمن چارواکو ناغېړي کړي وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک یې د پوښتنې نه وایي یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا یې دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي؟
یو خبره چې ستانګزه واضح ده هغه دغه چې جرم فردي دی، هر څوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بله خبره دا ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنی حکومت هیڅ کله په رسمیت نه پیژندلې، نه یې پیژنو، نه داسې کوم سیاسي تعامل ورسره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا واوسي. د ادغام د شوراګانو یو ګټه به هم دا واوسي، ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفوي لایحې او د دندو نه یوه همداله چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي، څنګه د کډوال د دغې ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور، عنعنات، غوښتنې، نزاکتونه په پام کې وساتي، نو ممکن دا په راتلونکي کې د دغه جرایمو په کمولو کې هم مثبت تمام شي. دغسې کومې پیښې چې په آلمان کې کېږي رښتیا هم د ځینو هغو کسانو لکه څنګه چې په دې رپورټ کې موږ غږونه واورېدل چې دی به مجرم نه اوسي، دی ممکن د هېڅ د اخراج له خطر سره مخ نه اوسي، ولې په رواني لحاظ باندې پر دوی تاثیر کړی دی، دی په ویره کې دی. خو هر څه چې واضح دی هغه دا دی چې جرم پردي دی. که څه هم کېږي دلته د آلمان دولت د خپلې کورنۍ پالیسۍ په رڼا کې تصمیم نیسي، کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه ترسره کېږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو، دوی دا په خپله ټولنه کې نور نه زغمي، ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي. دا د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، دوی دلیل دا دی. خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي، خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدلو لپاره واداره کړي، په دې باندې کار وکړي، له ټولنو سره کار وکړي، له خلکو سره کار وکړي. ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوسه کمې شي، ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي، ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې هغه لوی کتلې ته رسېږي چې په کل کې افغانان دي، که دا له هر قوم نه وي، له هرې ډلې نه وي، د هر ولایت نه وي، د افغانستان یا د هرې سیمې نه وي، خو درد او زور نورو کډوالو ته هم رسېږي که هغه په مستقیم نه وي، ولې په رواني لحاظ باندې کډوال ځورېږي.
مننه پاتون صاحب. یو مسله اوس مې ذهن ته راغله، دا چې افغانستان خو یو افغانستان دی، وضعیت هم ټولو ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمني کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به ښه معلومه چې غواړم په دې اړه تاسو مرنا واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو له لارې خصوصا تاسو افغانان څومره به فکر کوئ چې بریالي شئ جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو د افغانستان په اړه باندې ورکړئ چې کڅه پریکړه کوي، حتی په ایالت کې چې وي د هغو واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړې وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم عملي کړي؟
دا کار له وړاندې یو څه شوی دی، که مونږ اوس وویو چې مونږ دغه برخې ته راغلو دا کار به مونږ کوو، نو دا به د نورو هغو چې په دغه برخه کې پخته هڅې کړې دي، منډې وهلې دي او ګامونه پورته کړی دغه په حق کې به یو څه ظلم وشي. خو هم دا کار شوی دی تر ډېره که د افغانانو په اړه یو نظر را په منفي نظر راپورته کېږي، خلک تللي دي حتی له ځایي چارواکو سره په فردي شکل په جری شکل د بېلابېلو افغان ټولنو له لورې استازي ورلېږل شوي دي، له چارواکو سره ناستې شوي دي. دا کار یو څه شوی هم دی، د خلکو یو څه د ځایي مسؤولینو یو څه قناعت هم حاصل شوی دی. په ځایي مسؤولینو په کل کې د افغانستان په اړه په المان کې داسې نظر نشته چې وښیي چې افغاني ټولنه امن ده، په افغانستان کې حکومت د وګړو لپاره یو ټول منلی حکومت دی، یا په افغانستان کې اوسني شرایط د دې ایجاب کوي چې په المان کې ځینې کډوال چې کیسونه رادیږي دا د افغانستان ته لاړ شي. تر ډېره د بعضې خلکو کیسونه چې رادیږي دلته وکیل نیسي، وکیل بېرته د ډېرو دوستان زه پېژنم چې د دوی رد شوي کیسونه بېرته مربوطه ادارو ته د قناعت ورکولو یا د نظر د رسولو نه وروسته اسناد ورکړل شوي دي، قبولیان یې اخیستي، دلته خپل ژوند کوي. نو نرمښت شته دی، تمه شته چې جرایم راکم شي او د ستونزو د حل لپاره یو عمومي فکر رامنځته شي.
مننه ښاغلی پاتسون. البته په راپورونو کې داسې ګورو یا کله چې سړی له نږدې ورځي د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې ځینې کډوال حتی په خپله جرمنان په داسې یو ډېر بد وضعیت کې وي، په ښارونو کې بیروبار جوړ کړی دی، شور ماشور، لانجې، په مخدرو موادو کې احتیاط لري، په سټیشنونو ځایونو کې یعنی چې ګورې اکثره لویه برخه دغه کډوال دي. د دې تر څنګ په ځینو وړو جنګونو، لانجو، ګروپي ډلو کې هم دوی ښکېل پاتې شوي دي. ځینې افغان کډوال البته بدبختانه په ځینو لویو جرمونو کې هم ښکېلو، چې نن یو راپور راغی چې د منهایم د ښار هغه بریدګر چې افغان و هغه په عمري بند باندې محکوم کړی دی. یعنی د تاسو کار به لاله دې وروسته سخت وي، او همدارنګه د نورو افغان فعالانو چې بالاخره دغه کمیونټي چې لا هم نه دی انټیګریټ شوی، مدغم شوی د جرمني په کلچر او فرهنګ کې، خو جرمني ته راغلي دي، یو ښه ژوند په لټه باندې، البته اوس داسې ورسره پیښ شوي دي. او فکر هم دا دی چې دوی له افغانستانه داسې ذهن نه درلودي، اکثر دا فکر دی دلته داسې ذهن نور ته پیدا شوي چې یا به نورو بدو لارو ته ورځي، یا به مخدر استفاده کوي، یا به نور شیان. څه فکر کوئ څومره د تاسو دغه کار مهمه دی، او له دې وروسته زیاتېږي چې دغو خلکو سره نږدې کار وکړي، او بالاخره د انټیګریټ لپاره وهڅوي چې په ټولنه کې انټیګریټ شي او مدغم شي؟
زمونږ کار به یوه ګټه دا وکړي چې لږ تر لږه مثبت فکر به خپور کړي په ټولنه کې، لږ تر لږه دې خلکو ته به دا فکر ورکړي چې راغلي افغانان که څه مجرمین دي، خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې د دې ټولنې سره ځان سمولی شي او د دې ټولنې د بهبود لپاره مټې رانغاړي. نو زمونږ تمه هم داده چې زمونږ کار که اجرایوي ګټه ونه کړي، یوه ګټه به لویه دا وشي چې مثبت فکر خو به په دې ټولنه کې خپور کړي، لږ تر لږه دې خلکو ته خو به داسې یو فکر ورکړي چې دا خلک د دې ټولنه کې د ادغام دي، دا کوم خلک چې مجرمین دي یا جرم کوي دا د دوی راغلو اکثریت نه دي یا ټول په دې فکر نه دي. او دا یو واقعیت هم دی، څوک چې جرم کوي هغه د نور نمایندګي نه کوي. او بدبختانه لکه څنګه چې تا وویل د کډوالو د جرمونو په سړي کې ډېره ده، لامل یو دا دی چې دوی د دغه ټولنې په اصولو، دلته د خلکو په کلتور، دلته د قوانینو نه هغه څه چې ورته تشریح شوي دي په کورسونو کې نه سم زده کړه نه کړې، نه سم پرې ځان پوه کړې، یا ځینې خلکو د څو کلونو په تېرېدو سره وخت عبث تیر کړی، نه دا د پولیټیک کورسونو ته تللي چې دلته د المان کې د پولیټیک کورسونه دي، هغه دې کورسونو کې د المان د دولت پالیسیانې، دلته د ژوند کولو طرز، دلته د المان اساسي قانون مادې، د المان د سیاست برخې ورته تشریح کوي. دلته واضح تا ته وایي چې دلته تور په سپین برطرف نه لري، سپین په تور برطرف نه لري، دلته هیڅوک د چا نه لوړ دی، نه ټیټ دی، مساوي حقوق دي، خلکو ته به درناوی لري، د چا په شخصي کار کې به کار نه لري، د چا شخصي حریم ته به نه داخلیږي، خلک به تر دغو اندازې پورته نه ځوروي. تر دغه لیمټ اخوا کته د خلکو په ژوند یا د خلکو په رفتار کردار کې مداخله وکړي، دا د زورونې باعث کیږي، دا د شکایت باعث کیږي، هغه دغه د فزیکی برخورد باعث کیږي. نو لوی لامل دا چې هغه څه چې په کار د خلکو نه د دغه ټولنې هغه اساسي برخه چې په کې د ژوند کول دي هغه سم نه دي مطالعه کړي، او جرمونه هم چې کیږي همدغه ځوانان اکثره چې نوي راغلي دي په دغه ټولنه کې د غام هغه اساسي برخه نه دي لوستي، خبر ترې نه دي، یا ترې ترڅنګ ځان تېر شوي، هر څه ورته نوي دي. له ډیموکراسي ورته البته د دې ډیموکراسي ورته نوي ده، او دوی ترې په لوړه کچه سو استفاده کوي. نو دا باعث دي کېږي چې جنجال رامنځته کېږي، فزیکي برخوردونه رامنځته کېږي، او چې یو کارو کې ټول پرې بدنامېږي.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس یو اوریدونکی شته په لاین کې، البته موږ له کار سره دې مخکې خبرې کړې وې، اوس په وخت ورکو دوی ته مهرباني وکړي. ستړي مشه، په خیر راغله پروګرام ته.
خیر دې شي ستاسو د اینه اوریدونکو یو همکار دې توفیم ده بل ولایت شاجویل ولسوالۍ ته.
مننه توخی صاحب، مهرباني وکړئ. موږ خو نن د افغانستان نه بهر په یوه مهمه موضوع چې د افغانانو اړوند خبرې کوو. البته په جرمني کې ګڼ افغانان د ادغام شوراګانو ته کامیاب شوي دي، دا خصوصا هغه افغانان دي چې درې ورستو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي. په دې موضوع خبرې کوو، البته په جرمني کې د افغان کډوالو او بیا دا چې په لویه کې دوی په څه شکل باندې کولای شي افغانستان ته او افغانانو ته خدمت وکړي.
مننه تاسو او ستاسو نه خبر ورم ملمانه ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم. موږ رښتیا هم مانځرو باندې باندې سخت ګیر وو، او خان ور باندې بده ده چې له یوې خوا څخه د دې د خپل وطن پاته ده او تللي دي، او له بلې خوا څخه په خارجي هېوادو کې دوی نه یوازې داسې فرحت بلکې زورول کېږي، په ډول ډول نمو باندې متهمېږي، په ډول ډول پیښو باندې متهمېږي. کله یو څوک یوه پیښه وکړي په نتیجه کې نور بې ګناه انسانان هم نو هغه هم تهدیدېږي. نو موږ له خارجي هېوادو څخه هیله لرو چې له افغانستان له ملت او له مهاجرو سره مرسته وکړي تر څو دی حالت هو سر ځوان ځان ته غوره کړي. خو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده که لطفاً دغه انتخابات مفتي څه تشریح کړي، چې دا د څه دپاره دي، دا ادغام څه معنا، او بل څونه مهاجر دي په جرمني کې. نو دا زما دوې پوښتنې دي، که چېرې موږ ته په قانوني ډول باندې ځواب راکړي نو زه خو به ډېره منندوی.
چې ښه فکر کوم د مایک ستونزه پیدا کړه، اوس سم شو. مننه توخی صاحب د تاسو له نظر او پوښتنې نه. بل اوریدونکی هم لرو، هغه ته به هم وخت ورکړو چې خبرې راسره وکړي.
سنجی صاحب سلامونه.
سلام علیکم، ستړي مشئ.
مننه روغ اوسېږي پښتون صاحب، سلامونه وایم. محمد احمدي هم البته بغلان نه
سلامات اوسې. احمدي صاحب مهرباني وکړئ، پروګرام خو به مو البته په یو شکل اوریدلی وي. بیا به تاسو ته ووایم چې جرمني کې د ادغام شوراګانو کې د افغان کډوالو د کامیابیدو په ارتباط دی چې له نیکه مرغه پاڅون صاحب شکر الله پاڅون یو له دغو وکیلانو دی چې تازه کامیاب شوی دغه منصب ته.
افغانان وطن دیا مشکلات مجبور ہے دوانی یا هم دا په افغانان چې د خپل امور او خپل کار کې دنیا نه تخته نه کوي، یا مثلا د شه شغل نور مشکلاتونه نه راوړي، نو په تر اغلب دې سره وصل شي یا رابطه کې شي، به په سوبر شي چې نه کنه به دې سره شوراګان ته دای کنه به سره پاتون زه، نو به افغانان ټول دې سره وصل یعنی تقریبا ورسې د مشوره واخلي، دا لار کوونی ورته کې نه او عمر کې لګره کوشش وکړو چې یعنی افغانان په تماس کې وسر غوښیږي سره چې دا یو ښه کار ده ولې چې افغانان به څه نوښت لري خو بعد بیا هم دوی نه مننه کو دا نشته وګړه نه دا جرمن هغه سي دي وګړي سي دي نو بیا هم افغانان سړي سره سم ډېر انواسه کوي یعنی دومره خدمت کوي یعنی دومره خدمات ارزښت کوي یعنی د ټول عمر خبرې دا خلک نو موږ باید څه ونه کړو خدای نه خسال ته یو کیف یو پسات یو مثلا نور مشکلات راولو نو عمر باید په دې ډول انا نه ته کلچر دغه تل کوم هغه چې باید هغه ته پابند وسیږي نو هغه پاسو چې ژوند دې دغه نور ته چې په هغه کې هوتا هم کار نه لري تقریبا موږ تاسو په الله دین مذهب سره دغه کې هم کار نه لري او موږ باید پابند وسیږي دې عمر ته چې ولې دې موږ کې اسو دې په انشاء خبره دې په ټول عمر کې موږ الته ګرځورا ګرځي نه هغه استفاده کوو نو په هغه کوشش کې څنګه سب دې د پیګو سي دې ساده کوشش دې صداقت خوښه ده په ملک کې سره وسی دي په دغه عمر زما یو څه ناس په دې کې څنګه زما په نظر زما دا یو پختنه وه څنګه سب چې په لږ در خدمت کې افغانان ته وسو دې نورم خدای پاک کامیاب لري موږ نه درو وسی دي
صحیح ډیره مننه احمدی صاحب کورودان البته توخی صاحب مخکې پختنه وکړه چې څومره افغانان به وسیږي د راپورو په اساس نګدی څلور لکه او په ځینو راپورو کې ویل شوی چې څلور لکه او 240000 افغانان چې په غو کې د جرمنی د پاسپورت درلودونکو افغانان دي او هم شامل دي او نور ګڼ نور افغانان چې په ورسته کلو کې جرمنی ته کډه شوی دي الته وسیږي په دې لحاظ باندې جرمنی د اروپا کې د افغانانو تر ټولو لوی کمیونټي لري او هلته وسیږي البته نسبت نورو هیوادو ته په غربي وادونو کې جرمنی د ډیرو زیاتو افغان کډوالو کوربه ده تر هغه وروسته بیا امریکا له شاوخوا دونیم تر درې لکه افغانان هلته اوسیږي خو په ګاونډیو کې بیا ایران او پاکستان په لومړۍ او دویمه درجه کې دي د ترڅنګ د ادغام د شورا په اړه هم دوی ویل البته پاتون صاحب مکمل جزئیات ورکړه خو د ادغام شورا په ټوله کې د کډوالو د مدغمېدو پر اړه باندې دا چې په بیلابیلو برخو کې هغه په څه شکل باندې د جرمني له شته خدماتو او سرویسونو څخه استفاده کولای شي د ژبو مکتبونو کورونو همدارنګ نور ټولنیزو خدماتو په برخه کې د ادغام شوراګانې هڅې کوي چې له سیمه ایز حکومت او ښاروالیو سره د دغو کډوالو ارتباط برقراره کړي او په دې برخه کې لا زیات اسانتیاوې رامنځته کړي هیله ده چې د دوی پوښتنې ځواب شوې وي البته پاتون صاحب ته مې ځکه اونه ویل چې په اول کې تاسو ویل خو بیا هم غواړی لنډ اشاره کولای شي په دې رابطه باندې مهرباني
بل ستانځي چې په ډېر ښه تشریح ورته وکړه زما په لنډه توګه ورته وایم توخی صاحب د ادغام شوراګانې لوی هدف یې دا دی چې څنګه راغلي کډوال د المان د ټولنو برخه شي او د دغه کار د تصراوي لپاره د ادغام د شوراګانو غړي د کډوالو د سیمه ییزو چارواکو ترمن د رابط حیثیت لري او دلته به که د کډوالو څه غوښتنې څه پیشنهادونه یې که څه مشورې یا د ژوند د بهبود لپاره کومې په وړاندې خنډونه یې دا کولی شو موږ مستقیما د رابط په توګه له ځایي مسؤلینو سره شریک کړو نو د ادغام د شورا هغه اساسي موخه ده چې له خلک څنګه د دغې ټولنې برخه کړو
بله مننه کوم پاتون صاحب له تاسو ډیره مننه چې د پروګرام تر دې دمره سره پات شوې ځینې نور مسایل هم شته چې هغه به البته تاسو ته زحمت درکول تاسو به وپوښتو د ادغام د شوراګانو له لارې څومره مهمه ده چې د افغان کډوالو کمیونټیانو ته خدمت وشي په تیره په ځینو مهمو مسایلو کې لکه د کورونو په نیولو کې د ځینو نورو برخو لکه د سوشل خدماتو همدارنګه د ځینو نورو روغتیايي برخو کې چې کوم ستونزې موجود دي وی د خدماتو لاره څومره دغه شوراګان کار کوي او څومره کارونه اغیزمن تمامیدای شي
په دې برخه کې لکه څنګه چې ما د پروګرام په سر کې اوسې اشاره ورته وکړه یو نوې اړتیا شته ده کډوال چې د ترازی ژبې نه ویزده د جغرافیي ال خدلته بلد نه وسی له خلکو له چارواکو سره بلد نه وسی له ادارات سره حتی د ځینې ادارات چې دوی ته په ځینو خطونو کې په نښه شوی وسی دوی د دوی په منډلو کې ستونزه لري دغه شوراګانو غړي له دې وړاندې ځینې اجتماعي سازمانونه دلته وو چې دا کارونه کول اوس هم لګې دي کوي خو د دغه ستونزو په حال کې دا ډېر مؤثر تمامېد شي ډېر مثبت تمامېد شي دا د دوی یو له کارونو هم ده چې څنګه د خلکو لپاره د خلکو سره د ستونزو په حال کې مرسته وکولی شي د کورونو پیدا کولو کې زه دا څوم چې ما په خپل چې آلمان کې مژون کوم یو کال او سلور ماشین په ډیرو ستونزو کې ژوند وکړ. زه خپل شخصا په دې نه توانم چې ځان ته کور پیدا کړم. د همدغه سې وی ټولنې لورې چې هغه د ادغام شورا نه ولې اجتماعي سازمانو لاغی نه مرسته وغوښتله، یو اجتماعي وکیل نه مرسته وغوښتله. تر څنګ مې دلته زما نور ځینو دوستانو چې له 15 کال نه په آلمان کې اوسېږي هغوی سره چې بلد شوم له هغوی مې مرسته وغوښتله. خپل ستونزه مې ورته وویل ما په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، ځای کوچنی دی، دوه کوچنۍ کوټې زما کورنۍ فامیل غټو او دوه کوچنۍ کوټې زما لپاره بسنه نه کوي. په ستونزه کې دوه سره د کور پیدا کولو کې مرسته وکړه. بالاخره په آلمان کې یو ښه کرای کور خصاختن کړم. نو دا مثبتې تمامې دی چې دا د کډوالو لپاره د یو یوې ښې مشورتي مرجع، د یوې ښې د غوښتنې او د ستونزې د رسولو مرجع. دا که حل کېږي که نه حل کېږي، ځکه دا دوی په صلاحیت کې نه دی، دا د ادغام شوراګانو په صلاحیت کې نه دي، ولې د ستونزې او د مشکل د رسولو یو پول شو، یو رابط شو. نو دا مثبتې تمامې دی چې څنګه صاحب
مننه کوم. پاتون صاحب البته دا پوښتنه اوس چې مطرح کوم ځکه هغه کوم چې لکه څه د نورو ځینو افغان فعالانو یا ځینو افغانانو لپاره هم د تشویق وړ وګرځي چې هڅې وکړي د تاسو په شان خلکو. زه غواړم دغه د کوم ادغام شورا کې چې تاسو نوي غړیتوب ترلاسه کړی یا وکیل یاستئ، منتخب شوي یاستئ، په مالي برخه کې آیا دومره کافي امتیازات او امکانات تاسو وکیلانو ته برابروي چې وکولی شي خپل ژوند پی وچلوي که څنګه؟ ځکه چې په آلمان کې خو به طبعا که کار کوي نو د سوشیال د خدماتو نه به ډیر نه برخمنېږي، یعنی د کور کرایه به تاسو باندې قطع کیږي، نور امکانات به کم درکول کیږي او تاسو به مستقل کار کوي. یعنی کوم امکانات چې تاسو وکیلانو ته درکوي د ژوند کفافه کوي که څنګه؟ دا پوښتنه را ولاړه سوه. البته نه وایم چې دقیق څومره اما د امکان تر حده
سرنګزی صاحب که ریښتیا درته ویم تر اوسه د مالي مسایلو په اړه داسې ډېر دقیق معلومات هم نه لرو او داسې ډېر په دې برخه کې مونږ هڅه هم نه ده کړې چې دی څومره معاش به لري، څومره امکانات به لري. خو ولې چې په لومړنیو میټینګونو کې، په لومړنیو ناستو کې په دې باندې مونږ بحث کړی، یوازینی مونږ ته دا ویل کېده چې دا یو اجتماعي سازمان دی یا لږ تر لږه د یو 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 فریلانس خدماتو یوه برخه ده. نو د امکاناتو به داسې څه پکې نه اوسي، نو مونږ به خپل کار هم کوو، د خلکو خدمت به هم کوو.
ځکه مې ویل چې په افغانستان کې خو نامې خدا وکیل صاحبانو ډېره دارایي درلوده، جایداد یې درلوده او ډېر ضرورت به نه و دي اکثرو وکیلانو د پارلمان معاش ته، یوازې به د امتیازاتو په خاطر راتلل چې د پاسپورټ ته برخمن سي او خپل تجارتونه او کارونه به وکړي. یعنی د اسانتیاو نه دوی ډېر مستفید کېدل، لکه څنګه چې په دوی باندې ګڼ انتقادونه و. خو په آلمان کې تاسو اشاره وکړه چې باید نور کار هم وکړي.
او خپل دلته به ته دا یو ډول اجتماعي کار دی، هغه د مادي ګټو څه پکې نشته. خو دې شورا ته چې څوک راځي هغه لږ تر لږه د آلمان قبولي باید ولري، که پاسپورټ ونه لري نو د آلمان قبولي باید ولري.
بله سلامت اوسې
پاتون صاحب، دوه رسمي اجازه باید ولري.
بله بله مننه پاتون صاحب، تاسو ته به لږ نور وخت هم درکو که ورستي پیغامونه څه لري د ادغام د شورا دی وغړي په صفات باندې یو افغان کډوالو ته چې د تاسو په ښار او نورو ځایونو کې دي، خصوصا ځوانان، که څه پیغام ورته لري مایک د تاسو په خدمت کې دی.
زما هیله له افغان کډوالو نه دا ده چې خپل یوه ثانیه وخت هم بې ځایه مصرف نه کړي، بې ځایه تیر نه کړي. دوی اوس دغې ټولنې برخه ګرځېدلې دي، که دا زمونږ خویندې دي، که دا زمونږ میندې دي، که دا زمونږ ځوانان دي، که زمونږ ورونه دي، وریرونه دي. دلته ډېر فرصتونه شته، دوی باید له دغه فرصتونو نه ګټه واخلي. ژبه باید زده کړي، ژبه لومړیتوب دی، ژبه باید زده کړي، له خلکو سره باید اړیکې جوړې کړي، د دې ټولنې له وګړو سره باید اړیکې جوړې کړي. که ژبه دوی اړیکې جوړې کړي، د دوی اړیکې د دوی د راتلونکي ژوند تضمین کوي، د دوی د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه لاره برابروي. زما لویه هیله له دوی نه دا ده. متاسفانه ځینې ځوانان چې دلته راځي هغسې چې تمه ورته د کورنیو ده، هغسې چې تمه ورته د خپل فامیل ده چې په کوم نیت یې رالیږلی دی، په هغه لاره باندې نه ځي. زما د ځوانانو نه هیله دا ده چې هېڅکله باید نشو ته مخه نه کړي، تمنه له بېلابېلو هغه لارو نه ډډه وکړي چې د دوی ژوند او مسیر منفي لوري ته بیایي. دی اروپا کې یو خبره ده وی ک خلاړي نو خوشي او ک یو دم د پخو وخوې دا په بدلاره نو په عمر به نشه راپورته کړي تل ډیر خلاصه چې لویدلې به نه راپورته کیږي نو دا خصوصا نوې راغلي کډوال نوې ځوانان چې دی له دوی نه زما هیله ده چې لسر له وسه ځانته موخه وټاکي او دغه موخه د تعقیب لپاره ګام په ګام کار وکړي
بلې ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون د جرمني د یوې سیمې د ښاري ادغام د شورا غړی له تاسو مننه چې له موږ سره مو په دغه پروګرام کې خبرې وکړلې مفصل معلومات مو راسره شریک کړه حوصله مو وکړه ډېره مننه له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر دغه پروګرام مو تر دې ځایه تعقیب کړ البته په دغه پروګرام کې مو په جرمني کې د ادغام د شوراګانو په ارتباط خبرې وکړلې چې د ادغام شوراګانې په محلي کچه باندې څه واکونه لري بیا به هم تاسو ته وایم چې دغه شوراګانې که څه هم چې اجرایي او الزامي صلاحیت نه لري یوازې د مشورې تر حده به کار کوي خو په سیمه ییزه کچه باندې د کډوالو د کمیونټیانو ټولنو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د یو رابط حیثیت لوبوي او په ځینو خاصو مسایلو کې سیمه ییز چارواکي ښاروالۍ پولیس او نور خلک او چارواکي له دوی مشورې پروګرامونه او پروپوزلونه غوښتلی شي او دوی مسایلو ته غوږ نیولی شي البته مهمه ده چې څومره سیمه ییز چارواکي د دوی په خبرو او په وړاندیزونو باندې غور کوي چې بیا په خپلو عملی پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي خو هیله شته چې په جرمني کې د ادغام د شوراګانو لارې اکثر بریالي افغان فعالانو کولای شي د افغان کډوالو په تیر هغه چې لستونزو سره مخ وي د ستونزو پراکه مخ کې مرستې وکړي ځکه چې د راپورونو په مخ په جرمني کې کډوال په تیر بیا افغان کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دوی ادعا کوي او وایي چې په جرمني کې په بیلابیلو مسایلو کې افغانان کسام چې ډیر کم مسؤل بلل شوی دی خو بیا هم د ایستلو له خطر سره مخ دي او په ټوله کې په عمومي شکل باندې له دوی سره برخورد کیږي له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې دغه پروګرام تعقیب کړ د ازادي راډیو په ویب سټ کې به دا پروګرام برته پروت وي تاسو یالته هم اوریدلی شئ کورمو ودان
पताता पातीच शी त्या बमाता पातीच शी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी चि गुलाब गुलाब स्वानान में उप्रदे मजदोरे मलशी पतरंग पतरंग वस्तुना दीपस्तर स्तर गोड़ांदशी वले वले दास्योशी चि गुलाब गुलाब स्वानान में उप्रदे मजदूरे मलशी ملکا
نه دی د بل چا زړګو بس یو دی زما زړګو کړي نن کولو لسی راز خامخا زړګو راز خامخا زړګو راز خامخا زړګو ډیر ضرور کوي خلکو ګوري زموږ ستوري خلکو دلته دیو سو یارا ډیر خرج نه خوري خلکو ډیر خرج نه خوري خلکو Instagram. Mujhe chahta zari.